ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. در بیشترین ساعت بعد از نشر خبرها بخشهای از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. البته در این برنامه اسمت سارون و قادر حبیب درباره مداخله ایران در امور افغانستان با مهمانان رادیو آزادی صحبت هایی داشتن که این برنامه تا دقایق بعد نشر خواهد شد. از شما میخواییم که لطفاً تلفن نکنین چون این تکرار برنامه دیروز است. حال پیش از نشر برنامه زیر آسمان کبود مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
قرار است در اجلاس امروز مشران و جرگه افغانستان در مورد تصویب سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا بحث صورت گیرد. لوی سرنولی افغانستان میگوید که از قرضه های کابل بانک در حدود 108 میلیون دلار آن به دست آمده است و یک محکمه پاکستان حکم رهایی 4 تنی را که به همکاری حمله بمبگذاری ناکام سال 2010 در شهر نیویورک متهم شده بودند صادر کرد. سلام و صبح بخیر. تفصیل خبرها. قرار است در اجلاس امروز مشران جرگه افغانستان در مورد تصویب سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا بحث صورت گیرد. محمد علمی زدیار معاون اول این جرگه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این سند به اتفاق آرا سوی مشران جرگه به تصویب برسد.
امروز قرار است روی از این معاهده استراتژیک در مجلس عمومی مشران جرگه بحث صورت بگیره و مسئله تایید و یا نقطه نظرات دیگه که پیرامون از این وجود داشته باشد مطرح شوه و امیدوار است که نهایی شود.
ولی جرگه افغانستان شنبه هفته گذشته خلاف انتظار کشورهای همسایه به خصوص ایران موافقت نامه استراتژیک با آمریکا را پس از بحث مختصر با اکثریت آرا تایید کرد و سپس این موافقت نامه را به مشران و جرگه فرستاد. انتظار می رود این سند بعد از تصویب مشران و جرگه افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح شود. لوی سرنولی افغانستان می گوید که از قرضه های کابل بانک در حدود 108 میلیون دلار آن به دست آمده است. لوی سرنول افغانستان در هنگام ارائه معلومات در مورد چگونگی پیشرفت ها در قضیه کابل بانک به رئیس جمهور کرزی گفت پس از صدور حکم حامد کرزی قرضداران کابل بانک در حدود 26 میلیون دلار را پرداختند. در اجلاس دیروز در ارگ رئیس جمهوری که در آن لوی سرنول افغانستان رئیس سر محکمه وزرای مالیه و اقتصاد تجارت و ترانسپورت هم حاضر بودند فیصله صورت گرفت تا لوی سرنوالی دوسیه کابل بانک را نهایی ساخته و آن را برای اقدامات لازم به محکمه بفرستد. اجساد 4 افغان که اخیراً در ایران اعدام شده بودند ناوقت دیروز به ولایت نیمروز منتقل شدند. مقامات در ولایت نیمروز میگویند که این افراد باشنده های شمال افغانستان هستند. محمد نادر بلوچ معاون شورای ولایتی نیمروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا علت اعدام این افراد معلوم نیست، اما اقاربان ها میگویند که این افراد بیگناه بودند.
در تعداد 4 نفر از افغانای ما که به کشور ایران اعدام شده بودند ولی مات کردند و انا اردن به صفحانه نیمروز به صفحانه بودند جرمشان مشخص نیست.
گفته می شود که هفته گذشته 7 تن از افغان ها در شهر زاهدان ایران اعدام شدند که تا حالا صرف جسد 4 تن آنها به افغانستان انتقال داده شدند. رادیو آزادی آل هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. یک محکمه پاکستان حکم رهایی 4 تنی را صادر کرد که به همکاری حمله بمبگذاری ناکام سال 2010 در شهر نیویورک متهم شده بودند. شعیب مغل، شاهد حسین، حنبل اختر و فیصل عباس به اتهام همکاری با فیصل شهزاد که قصد داشت در ماه می سال 2010 میلادی یک موتر را در چهارراه تایمز شهر نیویورک منفجر سازد دستگیر شده بودند. ملک عمران صفدر وکیل مدافع این 4 تن گفته است سارنوال مربوط نتوانست علیه این 4 متهم دلایل و شواهد قانونی کننده را ارائه کند. حمله فیصل شهزاد زمانی ناکام شد که از موتر حامل بم پیش از انفجار دود بلند شد. شهزاد در ایالات متحده آمریکا به حبس ابد محکوم شده است. ایالات متحده آمریکا در مورد حکم حبس ابد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر برخورد محتاطانه کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در نروژ گفت که این تصمیم حکومت و مردم مصر است. او همچنان در مورد انتخابات و زندانی شدن حسنی مبارک گفت:
من نمیخواهم درباره حکم زندانی شدن مبارک که از سوی محکمه صادر شد و یا اینکه شواهدی وجود داشت یا نه تبصره کنم. این مربوط مردم مصر، نظام قضایی و حکومت آن کشور است. اما با استفاده از فرصت میخواهم قویا اظهار کنم که نتایج انتخابات که به صورت آزاد، منصفانه و قانونی انجام شد، باید قابل پذیرش و طور باشد که آرزومندی های مردم مصر را انعکاس دهد. Egyptian
people. حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر دیروز از سوی محکمه به اتهام دستور برای کشتن تظاهرکننده ها در جریان اعتراض های پارسال به حبس ابد محکوم شد. محکمه مصر همچنان حبیب العدلی وزیر داخلی پیشین مصر را نیز به جرم قتل تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم کرد. یک روز پس از این حکم محکمه شماری از جوانان مصری صبح امروز بالای دفتر کمپاین انتخاباتی احمد شفیق نامزد رئیس جمهوری مصر حمله کردند. این دومین بار است که دفتر صدر اعظم سابق مصر که در انتخابات 16 جون نامزد است هدف حمله قرار می گیرد. کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه می گوید ترس از جنگ در این کشور در حال افزایش است. آقای انان به روز شنبه گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در درجه اول مسئولیت دارد تا جنگ را به صورت صلح‌آمیز پایان دهد. به گفته او اوضاع در سوریه پیچیده است و ایجاب می کند تا همه جوانب درگیر برای متوقف ساختن جنگ به صورت مسئولانه برخورد کنند. کوفی انان که در اجلاس وزرای اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر صحبت می کرد همچنان گفت مسئولیت پایان دادن به جنگ در سوریه در قدم نخست متوجه حکومت و رئیس جمهوران کشور می شود. این دیدار وزرای اتحادیه عرب در حال صورت می گیرد که در جریان هفته گذشته بیش از 100 تن از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان در شهرک حله سوریه کشته شدند. در نتیجه برخورد یک تیاره باربری با یک موتر در کشور آفریقایی گانا 10 کشته بر جا گذاشته است. این حادثه هنگام نشست تیاره در میدان هوایی پایتخت گانا صورت گرفت و تیاره با یک بس برخورد کرد. بر اساس گزارش ها تمامی قربانیان سرنشینان بس بودند و عمله تیاره نجات یافته اما به شفاخانه منتقل شدند. مسئولین در میدان هوایی پایتخت گانا گفتند تیاره این نشست از خط خارج شد و حادثه را به بار آورد. و یک دکتر آلمانی که با یولیا تیمیشنکو صدر اعظم سابق اوکراین در محبس دیدار کرده میگوید که وضعیت صحی خانم تیمیشنکو ثابت نیست. لوتس هارمس که در یک کلینیک صحی به حیث دکتر عصبی کار میکند دیروز در شهر خارکیف گفت وضعیت صحی صدر اعظم سابق اوکراین بهبود نیافته و خبر مرگ خاسارش خانم تیمیشنکو را افسرده تر ساخته است. دکتر هارمس که از وضعیت یولیا تیمیشنکو مراقبت میکند همچنان میگوید انتظار دارد تا تاریخ 8 ماه جون صدر اعظم سابق اوکراین را تحت معالجه بیشتر قرار دهد. زندانی شدن یولیا تیموشنکا پیش از برگزاری مسابقات اروپایی فوتبال 2012 که پولند و اوکراین به صورت مشترک از آن میزبانی میکنند به یک شرمساری برای اوکراین مبدل شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی قادر حبیب هستم و همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود با شما که در مورد روابط افغانستان و ایران صحبت میکنیم.
دیخ پروانی ملمانه دید مشران و جرگه غره هدایت الله رهایی در امنیتی و سیاسی چارو کارپو عرب شاد چمتو دولیسی جرگه غره آریان یون او دغه راست په دوم سات کې به اجمل هردمن هم را سره ملګری شي. ټول ملمنو ته هرکلی وایي.
نخست آقای رهایی هدایت الله رهایی عضو مشران جرګه افغانستان میخوایم نظر شما را به طور فشرده بشنویم. همی مداخله ای را که ادامه شک از طرف ایران صورت میگیره در مسائل در عرصه‌های مختلف در افغانستان ایره چقدر جدی میپندارین؟
مداخله دولت ایران در امور افغانستان در عرصه‌های مختلف واضح بوده. ما می دانیم که جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به نحو گوناگون مداخله خود قبلا هم انجام داده و حالا مداخله خود ادامه میده. چون دولت ایران نمیخواهد که در افغانستان امنیت ثبات برقرار شود، یعنی یک افغانستان ضعیف و ناتوان و بی ثبات در پهلوی خود میخواهد. این یک از سیاست های اساسی دولت ایران در قبال حکومت افغانستان است. چون در دهه‌های گذشته ما دیدیم که مداخله ایران در افغانستان بسیار سریع بوده، مداخله فرهنگی داشته بوده، مداخله نظامی داشته بوده، مداخله سیاسی داشته بوده و حالا هم مداخلات مختلف در امور افغانستان داره، خصوصا در رابطه با طالبان، در حالی که ما و شما میدانیم که طالب و ایرانی دو قطب متضاد است، اما در موضوع مسئله مداخله در امور افغانستان اردو هماهنگ و متحد میشه و فعلا هم دولت ایران با مخالفین حکومت افغانستان متحدانه حرکت میکنه و کوشش میکنه که امنیت افغانستان در عرصه‌های مختلف مختل بسازد.
بله، همی که ما شما میگین که ایران
اسلامی ایران است.
محترم آریان یون، تاسیل شاغل رهایی سره څومره موافقی است؟ دا په داسې حال کې چې ایران وایي چې له افغانستان سره د اسلامي ورورولۍ او ګاونډیتوب د اصل پر اساس مرسته او همکاري کوي.
دا معلومدار خبره ده چې ایران په افغانستان کې په ډیر سپین سرګۍ سره مداخله کوي. دا نه یوازې په سیاسي لحاظ بلکې په فرهنګي لحاظ، په مذهبي لحاظ. دوی ډیر لاسوهنه د افغانستان په کورنوي چارو کې کوي. خو بدبختانه یو ټکی ته زه غواړم چې ووایم چې هغه لاسپوڅي چې د ایران جاسوسان دي یا د وی اجنټان دي، بدبختانه د نړیوالو ټولنې په راتګ سره افغانستان کې دوی لا قوي شول او لا د دې ریښې نورې مضبوطې شوې، او د دې په راتګ سره او چې دوی د پارې زمینه برابره کړه چې دوی په ډېرو مهمو پوستونو کې هم په حکومت کې په ډېر لوړ پوستونو کې دوی دندې ترسره کوي او هم په پارلمان کې یو تعداد ډېر د دوی دي چې مستقیما د ایران په سپورټ او د دوی په همکارۍ پارلمان ته راغلي دي. چې هغه دوه غټې قوې په افغانستان کې چې جایه او مقننه ده، چې په دې کې د ایران نفوذ زخت زیات دی او په دې کې نړیواله ټولنه زه ګرم ګڼم، ځکه چې دوی یو ترش ورکړه، دوی تر دې حده پورې دوی ورسول. دوی باید اول نه دې ته فکر نیولی وای چې آیا د افغانستان په حکومت کې داسې یو دښمن چې په ظاهره ځان دوست بولي او په ظاهره دی ځان د اسلام ټیکهدار بولي، حال دا چې هغه څه بدبختۍ چې په اسلامي هېوادو کې روانې دي دا ټوله منشا او د دې ټول هغه اصلي ریښه په ایران کې ده، او د دې د لاسه ده چې نن زیاتره اسلامي هېوادونه ښه ورځ نه لري. نو د دې هغه ستونزې او مشکلات چې په افغانستان کې دوی ډېره مداخله کوي دا تر ډېره حده پورې زیاته ده. د بل طرف نه زه د ورور خبره تاییدومه چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي، خو بدبختانه زمونږ طالب ورونه په دې باندې نه پوهېږي چې ایران د دوی دوست نه دی چې دوی ته وسلې ورکوي. دا فقط غواړي چې هم طالب د منځه ویسي او هم هغه منطقو ته چې دوی د خوښې کسان پکې نشته، د دوی جاسوسان پکې نشته، او د دوی د تبې خلک پکې نشته دی، او د دوی هغه خبرې پې نه چلېږي، هغه منطقو ته لېږي او هغه خلک هم پرې تباه او برباد کړي دي. نو د دې په خاطر زه دا وایم چې یعنی طالبان باید په دې دوه مخه سیاست باندې د ایران پوه شي چې دوی څخه صرف د یو حربي په شکل د یو وسلې په ډول استفاده کوي.
محترم عربشاد چمتو، تاسو د محترم یون د دې څرګندونو په ارتباط نظر لري چې وای ایران د طالبانو ملاتړ هم کوي، سره لدی چې ایران کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ایراني مخالفت کوي.
درې لسیزې جګړې په افغانستان کې زموږ د همسایه وادونو، عام ایران او هم پاکستان د هیڅ نو مداخله نه صرف نه کړ او هیڅ نو هر هغه څه چې دوی د لاسه شوی دي په مختلف فارسو کې په نظامی او سیاسی او کلتوري خصوصا ایران ډېر سخت یعنی دغه مداخله کړې دي او وسې هم کوي. مطلب اساسي دلته دی چې دوی اهداف څه دي په افغانستان کې، دوی خپل سیاسي اهداف ته ځان رسول په خاطر باندې د مختلفو لارو نه د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي په نام د طالب، په نام د یو داسې څوک چې هغه د افغانستان د خلکو او د هغوی د آرامۍ د ژوند د ضعیفه کوي او هغه د افغانستان د حکومت د پیشرفت او د افغانستان د ترقۍ د پیشرفت مخنیوی کوي، داسې خلک استخداموي. البته تاسو به خبر یاست چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو تعداد سرحدي ولایتو لکه نیمروز کې څو پلاوې د افغانستان د مسله او قواو لخوانه مختلف نو وسلې چې په ایران کې جوړې شوې دي د هغه مار کور باندې دي هغه زمونږ قوتونو لاس ته راوړي دي. دغه جهانیان ته هم ثابته شوې ده چې او د افغانستان ولست هم معلومه ده چې د ایران مداخله په افغانستان کې په ښکاره لاسونه لري. ولې په تعصب سره باید زه خپل هیوادوالو ته عرض وکړم چې دلته زمنګ د حکومت او د حکومتدارانو هغه څه چې باید دوی کړی وي او یا باید وی کړی زه په تاسف سره باید ویم چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا نه د دې مخه نه ده نیول شوې.
چه اقدام را میتونه حکومت سردست بگیره؟
جناب حبیب صاحب حکومت میتونه که اقدامات جدی را داشته باشه، ولی ما بازم به تاسف میگم که حکومت اصلا به این تا به حال یعنی چیزی را که ایران کرده و در مقابل حکومت ما هیچ نوا امی اقلا انقدر برای از دوار نگفتن که برادر تو در خاک ما مداخله میکنی، سلا را روان میکنی، اشخاص افراد مثلا میسازی میکنی. علت داده دلتا زن پویگم چه پو حکومت که داسی محافظه کار اشخاص و افراد شده ده چه ز فکر کوم چې زمونږ د حکومت د رهبری یعنی په راس کې جناب کرزی حضور لري چې دوی ته باید قناعت ورکړی وي په دې باندې چې د ایران مستقیم مداخله زمونږ په خاوره کوي.
رهایی صاحب شما چه فکر میکنین حکومت قسمی که چمتو صاحب میگن حکومت اقدام نکرده یا اقدام کرده نمیتونه، شما به چی باور هستین؟ آیا حکومت اقدام نکرده یا توان اقدام نداره؟
چیزی که من فکر میکنم مشکل اساسی در نظام ما است که حکومت ما تبعیض نداره، یعنی ایثار یک ملت تبعیض است. ملتی که تبعیض نداره ایثارگری هم نداره. این تبعیض نه در وجود حکومت ما وجود داره و نه در وجود ملت افغانستان. یعنی باید ما تبعیض بیرونی داشته باشیم. هر ملتی که تبعیض بیرونی داشت او به نتیجه رسیدن، اما ما در داخل نظام خود و مردم خود تبعیضات داخلی داریم به نام قوم، طایفه، تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک تفکیک کردیم، جهادی و غیر جهادی ساختیم. این عوامل ها سبب شد که ما را تضعیف بسازه و حکومت هم تضعیف بسازه. و مشکل دیگر در حکومت ماستن که نظام توانمندی از این نداره که از خود دفاع بکند در برابر مداخله همسایه. همسایه ما انواعات مداخلات در امور افغانستان در طول چند سال انجام دادن، اما حکومت هیچ گونه اقدام انجام ندادن و هیچ گونه اقدام از طرف حکومت صورت نگرفتن و همیشه در برابر مداخلات خشین بیرحمانه کشور همسایه حکومت از خود خیشتنداری نشان دادن. چیزی که ما فکر میکنیم نظام ما یک نظام ضعیف و ناتوان است و رأس هرم هم ناتوان است، نمیتوان است سیاست حکومت افغانستان از حاکمیت ملی افغانستان در برابر همسایه ها دفاع بکنه. این واضح است که همسایه های افغانستان چی ایران و چی پاکستان در طول تاریخ در امور افغانستان مداخله داشته بوده و حالا مداخله داره. حالا اونا کوشش میکنه که حکومت افغانستان در صحنه بین المللی کمرنگ بسازه، ولی نظام این درک نداره که از نظام افغانستان قویانه در برابر مداخله همسایه ها دفاع بکنه.
سوال اول شنونده ما از ولایت ننگرهار داشتن از خانم یون. خانم یون بفرمایید، اگر به یادتان بود من تکرار میکنم.
بله، زه فکر کوم چې الکما مخکې هم تکرار وکړه چې نړیوال ټولنې غټه اشتباه ده و چې په افغانستان کې وسه اول د بن توافقات لوګړي بن کې هغه کسان واکمن کړ چې داغه د افغانستان د خلکو د خوا ډیر منفور خلکو او د ایران پکې مستقیما په دې کارو کې لاس و او هغه خلک په موږ باندې حاکم کړ. وروسته بیا هم د دوی دپاره شرایط برابر کړ او د دوی مخنیوی ونه کړ چې بالاخره په حکومت په ډیرو مهمو پوستونو کې نن د ایران اجنټان ناست یې. همداسې په پارلمان کې لکه زموږ ورور چې وویلې کله چې د انتخاباتو کمیسیون په راس کې داسې کسان راغلل لکه په دې دا په دویمه دوره کې چې موږ د پارلمان انتخابات لرل دوی مستقیما د ایران سره ارتباطات لرل او نن په موږ په پارلمان کې وګورو تقریبا
شما زمانی که بله خانم یون بله میخوایم از نظر شما رو بشنویم. تبصره شنونده هم همین بود که شما خودتان یک عضو پارلمان هستین و شما اتهامات را که وارد میکنین بالای برخی از افراد به شمول اعضای کمیسیون انتخابات و سایرین و خودتان میگین که در مجلس که هستین افراد هستن که از طرف ایران تمویل شدن و به مجلس راه یافتن، شما به منابع دسترسی دارین، به حکومت دسترسی دارین، زمانی که شما نمیتونین این مسائل مطرح کنین مردم عادی چی بگوین؟
بدبختانه زه تاسو دا خبره کوم چې موږ په پارلمان کې څو واره دا خبره یاده کړې ده، خو زه تاسو بیا هم دا خبره کوم چې د حکومت په ډېرو مهمو پوستونو کې د ایران اجنټان شته. نو موږ آیا دا شکایت چاته وکړو؟ موږ فقط مقننه قوه یو، موږ هم دومره کولای شو چې غږ پورته کړو. نور پاتې اجرایه کار د هغوی د حکومت په لاس کې ده، خو بدبختانه په حکومت کې هم د دې پاور د دې قوت ډېر زیات دی. نو د دې په خاطر فقط یوازنۍ لارې د حل دا ده چې ولسونو ته مراجعه وکړو او نړیوالو ټولنو نه مرسته وغواړو چې موږ د دغه همسایه د لاسوهنې څخه خلاص کړي. بدبختانه دوی دومره اوس په هره برخه کې په همداوز رسنۍ زه په افغانستان نیم رسنۍ د دې
دخوا کردن یک موضوع، اگر شما فکر میکنین که موضوعات را که شما مطرح میکنین، ادعای را که شما دارین، اگر واقعا یه ادعایتان جدی باشه، فکر نمیکنین که با مطرح کردن یک موضوع در یک مجلس با مو اکتفا کردین؟ شما تو نکردین که موضوع را دنبال کرده باشین، خب نماینده های مردم هستین، رفته باشین به ریاست جمهوری، به رئیس جمهور که در رأس عرصه قوه قرار داره، با اونا این موضوع رو در جریان گذاشته باشن.
بیا هم دا خبره نه زه تاسو دا خبره تکرارو ما چې من تا هغه کسان چې د ایران پورې ارتباط لري په پارلمان کې ناشې هغه معلوم دی مشخص دی، یوازې من وکیلان نه بلکې د افغانستان ټول ولسونه هغه پیژني. خو بدبختانه هغه اکثریت د حکومت څخه سپورت کیږي، نو موږ دا مشکل چاته ویسو؟ همدا اوس په پارلمان کې داسې وکیلان شته چې کورونه په ایران کې دي، د هغوی نه دستور اخیستل کیږي، مګم حکومت څه خبر دی؟ حکومت کې هم دې قوي پایه لري. نو آیا موږ چاته شکایت وکړو؟ مشکل په کوم ځای کې حل شي؟
بله، یک از آقای رهایی که عضو مجلس مجران جرگه هستن، خانم یون، بله شما میگین که شما صدایتان بلند کردین اما حکومت نمیشنوه. بیاین که از آقای رهایی بشنوین که عضو مجران جرگه هستن. آقای هدایت الله رهایی، شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا حکومت این کسایی که به گفته خانم یون ارتباط دارن با ایران و دیگر کشورهای همسایه، اینا در حکومت هم مقتدر هستن و قوه اجرایی توان برخورد با اینا رو نداره؟
و چیزی که ما فکر میکنیم در پارلمان تعداد از گمشته های وجود داره که ارتباط مستقیم به استخبارات همسایه وجود داشته، و حتی در قوی اجرایی هم تعداد اشخاص های هست که در حلقه های ارگان های استخباراتی کشورهای همسایه بعض کشورهای خارجی آویزان است. این مشکل در درون نظام افغانستان وجود داره، چی در مجلس مقننه و چی در قوی اجرایی افغانستان این مشکل وجود داره. ما نمیدانیم که حکومت در این راستا چی اقدامات انجام خواهد داد، آیا انجام داده میتونه نمیتونه، چون حکومت توانمندی مدیریت این موضوعات نداره. اگر توانمندی مدیریت این موضوعات میداشت، هرگز اشخاص چی در درون قوی مقننه و چی در درون قوی اجرایه گماشتای خارجی نمیشد. این مشکل در نظام موجود داره، ولی چیزی که ما فکر میکنیم نظام ناتوان است. این ناتوانی سبب شده که ما به هر سو بریم و به هر حلقه آویزان شیم.
بله سیب،
اگر واقعا حکومت ما قوی می بود، مدیریت می داشت، هرگز همچو مسئله در پارلمان یا در بخش قوی اجرایه وجود نمی داشت.
بله دیر مننه خدرخیل صاحب لنگر هر تخویل بای ولیل دی ایران و پاکستان ترمز متفاوت دریزونه دی افغانستان حکومت قرار کردی دی ول چه دی پاکستان مداخله پا برخه که زر عکس العمل شی و دی ایران دی مداخله پا برخه که ایتسم نوی چم تو سب تاسیم زموج لدو نور و ملمنو محترم یون و شاغل ریحایی سر موافقی است چه ایران سر زکه بل ډول برخورد کیږي چې ایران هم د افغانستان په مقننه جرګه کې او هم دغه راز په اجرایه قوی کې نفوذ لري او کسان لري علت تاسې همدا بولئ؟
جناب سروان صاحب، زه دواړه هیوادونه هم څه هیوادونه پړ ګڼم یا په دې مداخلاتو کې د دوی یو شانتې حضور په افغانستان کې د امنیو د بې امنیتیو په لار کې د دواړو هیوادونو ونډه یو شان ګورم. په دې معنا باندې ګوري د ایران مداخله په مختلفو ارسو یا د مختلفو لارو کې وجود لري. بالفعل په افغانستان کې دوی خپل هغه اجنټان په اصطلاح باندې او هغه اشخاص افراد روزلي دي چې د دولت په لوړو چوکو کې کار کوي. و بل دا چې موږ دې واقعتون ته نظر واچو چې زموږ غریب بیچاره هیوادوال هم په پاکستان او هم په افغانستان هم په ایران کې مهاجر دي، په دینوم او هغه نوم باندې په ایران کې ادامي کې ولې په تاسف سره باید عرض وکم د افغانستان ملت ته عرض وکم چې د افغانستان حکومتداران د افغانستان لوړپوري چارواکي دوی باندې سترګې پټي او هغه علت او دلیل دا دی چې یو تعداد اشخاص افراد خپل شخصي منافع او ګټې لري په دې کې دا هغه پټ رازونه چې دوی د پاکستان او د ایران دولتونو سره لري نه افشا کوي. ولې ملت ته دا خبره افشا ده؟ ګورئ راځئ موږ د کونړونو ولایت د افغانستان د کونړونو ولایت د پاکستان د ښکاره مداخلې چې په هغې کې زموږ ډېر تکړه جنرال عمر خیر هلته په دغه کې
پاکستان مداخله خو تل یادی شي، لیکن د ایران په ارتباط هېڅ هم نه ویل کېږي. د دې علت همدا ده چې په افغانستان کې ایران ډېر نفوذ لري په حکومت او په شورا کې، دا علت دی. او که چېرته دواړه نفوذ لري نو ولې بیا د پاکستان مداخله یادی شي، د ایران نه یادی شي؟
شک نشته ده د پاکستان د ایران مداخله په دې ورځو کې زیاتې شوې دي. وګورئ د هغه نارامۍ چې زموږ په جنوبي ولایتونو کې رامنځته شوې دي، ګورئ دلته مستقیم نه هغوی سلاح او وسلې ورکوي، خو زموږ په دولت کې اشخاص افراد لوړپوري چارواکي بوجې د پیسو ځان سره راوړي چې لاړ چې هلته ګورئ د بوجې د پیسو ځان سره راوړي ایران ته لاړ شي، او هغه د په زغرده سره په ایمانداری سره په اسلامیت سره په افغانیت سره دا ورته نشي ویلی چې کاکا ته زما په داخلي چارو کې مداخلې کې ستا سلا او وسلې نیول کېږي. حال دا چې موږ په خپله زما د افغانستان ملت او د خلکو سودا او دې کې دا یو څه تشویشات دلته شته دی. سروان صاحب، اوس 44 بهرني هیوادونه بالفعل په فزیکي لحاظ باندې حضور لري په افغانستان. که دا خلک وزي زه فکر کوم چې ایران به اولنۍ هغه څه به وکړي چې دوی به زه فکر کوم چې بیا به اصلا
د محترم یون نظرم واخل په همدې موضوع چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ متفاوت دریځونه د افغانستان حکومت لري. آیا محترم یون د دې علت خو بدانه وي چې ایران که مداخله کوي هغه د مذهب تر پردې لاندې کوي، شاید په همدې خاطر هم د افغانستان حکومت عکس العمل نشي؟
بله بله، زه فکر کوم چې افغانستان د پاره ایران او پاکستان دواړه یو شی دی، خو د ایران سیاست داسې دی چې د بوسو لاندې اوبه تېری دوی، او دوی داسې پل په حکومت کې غټ سپورټ لري. اوس ګوره ښه مثال زه تاسو ته ښیم، په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو مدرسه جوړه شوې ده. د حکومت د خوا دوی ته ځمکه ورکول شوې ده. په راس کې هم داسې کس دی چې په حکومت کې ډېر نفوذ لري، خو بدبختانه په دغې مدرسه باندې ایران 1.5 میلیون ډالر مصرف کړي. آیا حکومت دومره پښتنه نه کوي چې دا مدرسه وي دا دې وطن د اولاد لپاره هیڅ مشکل نه؟ خو موږ په دې باندې پوهیږو چې دا مرکز د جاسوسۍ دی، او په دې کې تربیه کېږي جاسوسان د افغانستان د ملي ګټو په ضد. مګم بدبختانه حکومت د دې په مقابل کې نه جواب لري او نه څه ویلی شي، ځکه چې په ډېرو جګو پوستونو کې، یعنی په اول او په دویمو پوستونو کې وروسته د ریاست جمهور رئیس جمهور نه مهم کسان پکې ناست چې مستقیم ارتباط لري د ایران سره. نو آیا په یو په حکومت راس کې چې دغه مهم پوستونه څوک لري او ټول واکم د ایران په لاس کې وسي، آیا څوک د دې جرات کولی شي چې د دې په مقابل کې دښې خبره وکړي؟ بیا چې خبره وکړو شکایت وکړو هغه مرجع چې دا واوري او د دې په مقابل کې اقدام وکړي هغه به کم یوي؟ هیڅ مرجع نشته دی. میډیا د دې په لاس کې ده، حکومت د دې په لاس کې ده، مقننه قوه د دې په لاس کې ده، یعنی هر مرجع ته چې ته غواړې شکایت وکړي هغه د دې په لاس کې ده. په میډیا کې دوی دومره سرمایه ګذاري کړې چې تمام ورځ په افغانستان کې تبلیغ د دې په ګټه کېږي. دا ډېر د تعصب ځای ده چې نن د خمینی په خاطر د دې د خاطر چې دا پلین ونیول چې په افغانستان کې یعنې تاسو راشي، یعنی داسې ورځپاڼې دي چې د دې پاکسو باندې ډکې دي چې دا ټول چا د خواسته پوټ کېږي د ایرانیانو د خوا. چې بهترین مثال یې د انصاف په نامه یو ورځپاڼه ده چې دا مستقیماً د
خانم رامی این روزنامه را صدای افغان خبرگزاری خود مستقل عنوان میکنه نشر کرده.
اوتل هم په تندید خمینی و خامنه ای عکسون چاپی کنه هر روز یا جمله ای.
بله البته خوب دمی روزنامه در دست مام است، در یک بغلش در یک گوشه بالای این روزنامه تصویر از امام خمینی دیده میشه. و در خط اول این روزنامه که میخونه میگن در دیدار نماینده تمام الاختیار حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در امور افغانستان با سفیر کبیر جمهوری اسلامی در ایران مطرح شد. اینجا یک موضوع مطرح شده وقتی زمانی که شما ما برداشت ما این بود در لحظه اول و در آوان آغازین که خب البته نماینده تمام الاختیار آقای شیرازی در امور افغانستان شاید
ایرانی
باشه، اما بهتر در ادامه که میریم میبینیم که آقای حسینی مزاری اینجا گفتن که اینا نماینده تامل اختیار حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در امور افغانستان هستن که با سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردن. که آقای رهایی میخوایم در این مورد هم بشنویم از شما که خب آیت الله عظما هایی که در ایران هستن اونا میتونن نماینده های در امور افغانستان داشته باشن؟
آیت الله عظما هایی که در ایران وجود داره در افغانستان بعضی نماینده های داره، اونا به نمایندگی از آیت الله عظما ها در بین مردم در بخش های مختلف اونا کار میکنن. ولی چیزی که ما فکر میکنیم در رابطه با آیت الله امام خمینی، یک شخصیت دینی بوده، این متعلق تنها به جامعه ایران به یک جامعه تشیع نیست، خمینی متعلق به تمام جهان اسلام است. در مورد آیت الله خمینی ما هیچ چیز گفته نمیتونیم چون یک رهبر مذهبی است. اما مسئله مداخله سیاسی ایران ما با وجه احسن تقبیح میکنیم که ایران به هیچ وجه مداخلهشان در امور افغانستان صورت نگیره، چون مداخله سیاسی ایران خطرناکتر از مداخله کشورهای خارجی است. اگر امروز کشورهای خارجی در افغانستان مداخله میکنه، حداقل در پهلوی خود انکشاف با سازی عمران داره. اگر ایران یا پاکستان مداخله میکنه در امور افغانستان، اینا مداخله نظامی داره، مداخله دینی داره، مداخله مذهبی میکنه، مداخله فرهنگی میکنه. مداخله از اونها بجز وینا ساختن افغانستان، تخریب افغانستان، بجز اختناق دیگر هیچ کار اینا نداره. مداخله از اونها واقعا خطرناک بوده. در طول سه دهه جنگی که در افغانستان، جنگ هایی که در افغانستان بوده، قسمت بیشتری از مداخلات کشورهای همسایه ما بوده که بعد از ایران و پاکستان هستند. اینا بودند که در امور افغانستان مداخله کردند، جنگ‌های قومی، جنگ‌های مذهبی، جنگ‌های مختلف را در افغانستان راه انداختند. حکومت‌های ایالتی در ولایات افغانستان ایجاد کردند، پایگاه‌ها ایجاد کردند. این حکومت‌های ایالتی بودند که تمام بنیادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی افغانستان را نابود کردند که امروز ملت افغانستان به این مشکل مواجه است که تا خرابی های از اونا را اعمار بکنه. چون دولت ایران در یک دهه در امور افغانستان خصوصا در هزارجات مداخله کرد. زمانی که مداخله ایران در هزارجات صورت گرفت، در دوران جهاد، بجز جنگ داخلی دیگر هیچ چیزی نبود. قوم با قوم جنگ بنداختن، بنام خان، بنام ارباب، بنام طب و طبقه اینا تفکیک میکردن. با سطح شخصیت‌های وطنی ما به نام ارباب، به نام خان، به نام حاجی، به نام دارغه توسط ایرانی‌ها از بین رفتن که این مداخله ایران واقعا نابخشودنی است. ما دیگر نمی‌خواهیم که مداخله سیاسی ایران در امور افغانستان خصوصا در هزارجات پیاده شود. اگر این مداخله پیاده شود، دیگر در افغانستان هزارجات وجود نخواهد داشت.
ای واوریدون که نجیب الله ایمیل کرده ویلی دی چه ایران و خپل جنتانو ته جعلی دیپلومونه ورکوی دی پوهنتونونو او بیا افغانستان تر رالیجی چه پلوڑو چوکوی مقرر شی، دا مسئله څومره ممکنه ده؟
بله دا واقعیت لري. تقریبا دا بیخی یعنی سل پر سل که بتا ایدوم چه ایران دیر پراخ دا غلری پلانونه لري اتاس جالی دیپلومونه ورکی هغه روزی د افغانستان تر لیگی دلته خو تیار په حکومت کې او په پارلمان کې اجنټان ناسي بس زمينه او ته برابر کی په مهمو پوسټونو کې دی ځای په ځای کی. بدبختانه چې نړیواله ټولنه عددین نه بی خبره ده یا غافل هم نه ده، نو ځان بی خبره چلو.
شنونده عزیز، شما را باز هم به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز مهمونای برنامه ما هستند هدایت الله رهایی، عضو مشران جرگ افغانستان، محترم اجمل هدمن، کارشناس مسائل حقوقی، و همچنان عضو ولسی جرگه از ولایت تخار خانم هیبه دانش را با خود خواهیم داشت. اما امیل لحظه از کابل در خط تلفن قیوم سروش را با خود داریم. قیوم سروش از جمله فعالان مدنی هستند و اینا دیروز در تظاهراتی که در کابل برانداخته شده بود که در آغاز برنامه یادآور شدیم، در این تظاهرات سهم داشتند. شماری از محصلین پانتون کابل و برخی از افراد دیگر در غرب کابل در اعتراض به تجلیل از 23 سال روز وفات آیت الله خمینی رهبر مذهب ایران دست به تظاهرات زده بودند. آقای سروش، نخست میخواییم از شما بشنویم که شما با چه انگیزه تظاهرات برانداختیم؟
خدمت ما عرض بکنیم که تجلیل از هر شخصیت سیاسی وقتی در داخل کشور و با منافع ملی یک کشور در تضاد واقع میشه و در واقع بیگانه پرستی نامگذار گذاشته خواهد شد و در مخالفت با تمام قوانین نافذه کشور هستند. هدف اصلی ما این بود که خمینی یا آیت الله خمینی ممکن است رهبر بزرگ برای ایران بوده باشد، اما کسایی که مراسم بزرگداشت یا گرامیداشت در سال روز وفات آقای خمینی را برگزار میکنند کابل با تهران اشتباه گرفتند و شعار ما همی بود که اینجا کابل است نه تهران. ما در واقع منافع ملی قانون اساسی خود داریم و هر کسی در چوکات قانون اساسی افغانستان و در چوکات قوانین مدنی افغانستان میتونه فعالیت بکنه. خواستهای مشخص نه در مورد کسای برگزار کننده های از این مراسم، بلکه نسبت به دولت و امنیت ملی بود که باید فعال باشن و نگذارن افغانستان میدان سیاست های خارجی و نفوذ همسایه های افغانستان باشه. شما میدونین که بعد از حداقل امضای پیمان توسط امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و آمریکا، مداخلات خارجی همسایه ها به شدت افزایش پیدا کرده و دستور از این هستن که در داخل جامعه ما نفوذ پیدا بکنن و تا بتونن خواسته هایشون میخواد در این برآورده بشن.
سروش صاحب، یه مسئله دلتش او بخشه دغه خلک چې دی خمینی تلین المنزو غوی وای چې خمینی یو سیاسي شخصیت نه بلکې یو مذهبي شخصیت، دوی په دې خاطر تلین منزی.
ببینین ما امیر استقلال که نام کنن دقیق نیست، اینا با عنوان امام خمینی یاد میکنن. اولا این که ما با خیلی هاشان رو بحث کردیم، ما 12 تا امام داریم و هیچ توجیه برای امام 13 و 14 که حالا بعضا از خامنه‌ای نام میبرن وجود نداره. شما میتونین بعدا از تمام کسایی که مراسم برگزار کرده پرسان بکنین که به چه دلیلی شما امام 14 و 13 و 14 برساختین و چه ضمانت وجود داره که وقت شما از امام خمینی با من امام تجلیل میکنین به امام 14 ختم شد و ما این سلسله مراتب به هزاران نرسته باشیم، مرحله بعدی شما نباشه. سوالی است که ما با اونا یک شیعه میتونیم از اونا پرسان بکنم که هیچ جایگاه در این مورد نداره. اگر اینا ادعایشانی باشد که امام خمینی آثاری دارن، این آثار در نظر شرعی بسیار معتبر است. شما میدونین که ما در فقه شیعه و در مذهب شیعه کسایی داریم که به مراتب بهتر از خمینی مسائل درک کردن، کتاب‌های بسیار معتبر نوشته کردن و حتی فتواهایی که دارن این فتواهای بسیار بزرگتر از خمینی بوده. یعنی شما با علمای دینی حتی اهل تشیع صحبت بکنید به هیچ وجه نمیپذیرن که خمینی یک پیشوای مذهبی و اصلاح طلب در مورد مذهب و دین بود، بلکه امام خمینی بیشتر از هر چیز شما میدونید که وجه سیاسیش مطرح است و کسایی که مراسم هم تجلیل میکنن فقط به خاطر که به اصطلاح نفوذ سیاسی ایران در داخل افغانستان نشان بده این کارو میکنن، نه بچه دینی یک رهبر سیاسی ده. به خاطر از اینکه شما میدونین که در افغانستان ما رهبرای بزرگ مذهبی داشتیم که در گذشته و چه در حاله، و در کنار دی اگر مثلا مذهب باشه، افغانستان سالهای پیش از ایران مثلا با اسلام گرویده بود، مذهب تشریع وجود داشت. ایران همزمان با کشف آمریکا و مسلمان و شیعه شد. پس چطور اینا میتونن ادعای پیشوایی برای رهبر رهبریت جامعه رو بکنن که به اندازه دو برابر عمر به اصطلاح مذهبی بودن از اون؟ ما اینجا تجربه داریم و اینجا زندگی کردن، شیعه ها داشتیم، رهبرای بزرگ در داخل کشور داشتیم.
آقای سروش،
کسی میخواد از رهبر مذهبی
بله، آقای سروش، در سالهای گذشته هم همچون مراسم برگزار شده، چی فکر میکنین چرا امسال جوانا مثل شما گرده هم آمدن و اعتراضات برانداختن؟
ببینین ما بگذارن از خودآگاهی نسل جوان برتان گپ بزنیم. وقتی شما پیش از این، یعنی 10 سال پیش افغانستان رو مقایسه میکردین، در خیلی موارد ما پیش پیدا رهبرهای سیاسی و در واقع کسایی بودیم که از ایران یا از پاکستان از کشورهای همسایه ما حمایت میشدن. شما میدونید که احزاب مجاهدین اکثریتشون در دو کشور همسایه ما پاکستان یا ایران تشکیل شکل گرفتن و تا زمانی که اینا به عنوان یک رهبر سیاسی وجود داشتن و صلاحیت ها و تریبیون برای بیان و به اصطلاح بیان خواسته های خودی داشته باشد به ما اجازه نخواهد داد و نداده بودند که ما بگوییم که نه ما طرفدار برگزاری همچون محافل نیستیم. در این سال ما با توجه به ازی که امر این خواسته ها بیشتر مثلا بیت اجتماعی مبناه های اجتماعی پیدا کرد و دو ماه در گروه های شبکه های اجتماعی بیشتر در مورد بحث کردیم، زمینه قرید مساعد تر شد تا ما بتونیم به شکل علنی تر مخالفت رو اعلام بکنیم. اما این به هرگز به معنا نیست که ما قبل از این مخالف برگزاری همچون مراسم در کابل یا در سراسر افغانستان نبودیم. ما همچنان مخالف بودیم، اما میفهمیم که یک حرکت اجتماعی تا زمانی که پای بگیره و بتونه مبناهای اول برای اعتراض خود شکل بده نیاز به زمان بیشتری داره و ما هنوز هم فکر می‌کنیم که نیاز
بله. آقای سروش لطفا شما در خط تلفن با ما باشین، در ادامه برنامه شما رو با خود می‌داشته باشیم و میشه که سوالای از شنونده‌ها یا درباره صحبت مهمانای ما سایر مهمانایی که در استادیو رادیو آزادی در کابل تشریف دارن نظر شما رو هم بشنویم. شما از شبکه‌های اجتماعی یادآور شدین، در صفحه فیسبوک سیر آسمان کبود هم شماره از جوانان نظرای گذاشتن. ما به طور کوتاه و مختصر هر یک خط از نظرشون با شما شریک می‌سازم با تمام شنونده‌های رادیو آزادی. محمد یما توخی میگه یقینا کشورهای ایران و پاکستان در ایجاد تفرقه های قومی مذهبی سمتی و منطقوی در افغانستان تجربه 30 ساله دارن و ما از تظاهرات محصلان جوان آقای سروش اشارهشان به شماست میگن حمایت میکنیم و در پهلویشان قرار داریم. فهیم نعیمی میگه ایران در افغانستان شکست سخت را متحمل شده، تلاش برای هر گونه تبلیغات رسانه‌ای از جانب ایران ضرر بیشتر را متوجه منافع ایران در افغانستان خواهد کرد. تشکر میکنیم از این شنوندای ما و سایر شنوندای ما که نظرهایشان هنوز هم هست روی صفحه و من نتونستم بخوانم. با میمونای ما در استادیو کابل صحبت میکنیم و دوباره بازم به شنوندا نوبت و فرصت خواهیم داد.
هورمند صاحب اول پشتن میل تاست زخره دستی ویل کیشه چه ایران په مختلف شکلونو مداخله کوي، وای چې د ایران پوځي مداخله دومره جدي نه ده لکه سیاسي مداخله چې ډیره جدي ده او تبلیغاتي مداخله چې جدي ده. دوی وای چې د امام خمینی د کمیټې په نوم باندې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او له دې طریقه ایران غواړي چې خپل هدفونه په افغانستان کې پیاده کړي. دا مسله تاسو ته څنګه ښکاري؟
ګورې په افغانستان کې د ایران مداخله تاسو په پښتنه کې ویل چې پوځي برخه کې هم دوی دا کار کوي او په نورو برخه کې هم دوی دا کار کوي. په افغانستان کې خصوصا په تیرو لسو کلونو کې چې موږ وګورو په تبلیغاتي او فرهنګي برخه کې د ایران لاسوهنه په افغانستان کې ډېره واضح ده. هغه دا چې وګورئ که چیرې یو څه مرسته چې دوی کوي د امام خمینی په نوم باندې یا په نورو عنوانو باندې، دلته که وګورو د افغانستان په یعنی که دوی غواړي چې افغانستان سره د یو هیواد په توګه باندې مرسته وکړه، دوی کولی شي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې هغه خپلې څانګې ولري هلته مرستې وکړه. اما موږ چې ګورو دوی د دوی هغه څانګې چې کومې دي هغه اکثرا د افغانستان په ځینو سیمو کې دي چې په مذهبي لحاظ باندې هلته هغه خلک اوسیږي چې هغه زموږ شیعه ورونه دي. اما زه دا نه وایم مثلا موږ په افغانستان کې ټوله اهل تشیع تورن کو چې مثلا دوی د ایران سره یعنی همغږي په دې کار کې، اما مهمه خبره داده چې دوی غواړي چې د افغانستان د خلکو وحدت لمنځه یوسي، ځکه د افغانستان د قوت ټکی یو هم همداره چې د افغانستان د خلکو په منځ کې سره لدې چې دا څو کاله جنګونه پکې و د افغانستان د خلکو په منځ کې یووالی لا هم پاتې دی. دوی غواړي چې دغه یووالي ته صدمه ورسوي. څو ورځې پخپله د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو شمېر تلویزیونونه تورن کړل چې یو شمېر یې په پاکستان پورې یا یو شمېر یې په ایران پورې تړلي وبلله. ګورئ دلته که دا خبره د ملي امنیت ریاست کوي زه فکر نه کوم چې د ملي امنیت د ریاست یو ویاندې وکولی شي په خپل سر باندې خپل ځانه یو خبره وکړه. حتما له دوی سره ځینې شواهد و ځینې اسناد شته. بله مهمه خبره داده چې د خپرولو ډول ده. کله چې نړیوالې پېښې کېږي یا په افغانستان کې کومه پېښه کېږي، خصوصا کله چې د امریکې او د ایران په منځ کې د سیاستونو ځینې بحثونه وي، یعنی هغه مسائل یا هغه موضوعات په افغانستان کې ځینې تلویزیونونه خپروي چې عینان ایرانی شبکې په ایران کې هم خپروي، یعنی دا مسله په افغانستان کې ډېره واضح ده چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي. بل مثال څه دی؟ هغه دا دی چې دوی په خپله په کابل کې او د افغانستان د مرکزی ولایتونو په یو شمېر سیمو کې ځینې فرهنګي څانګې پرانستې دي لکه د پانتونو د مدرسې او د مکتب په نوم باندې، او دوی یو شمیر خلکو ته په تخفیف باندې قائل دي. هغه خلک ممکن د دوی هڅه دا ده چې له خپل دغه لارې نه وکولی سي چې په افغانستان کې یو شمیر خلک پیدا کړه ځان ته او هغه په اصطلاح استعمال کړه په افغانستان کې د ملي وحدت د لمنځه وړلو لپاره. بلخوا د پوځي برخه کې زه وایم د منګ په تیرو څو کلونو کې شاهدان یو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د امنیت قمندانانو په وار ور دا ویلي دي چې کله د افغانستان په لویدیځ کې ځینې پیښې کیږي ځینې امنیتي ستونزې را پورته کیږي په دې کې د ایران لاس دی. اما په داسې حال کې چې په مرکز کې د افغانستان حکومت دا خبره نه مني. بله خبره دا ده چې یو شمېر معلومات چې خپله له ما سره دي هغه دا ده چې په افغانستان کې چې هغه مؤسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوي اکثر هغه ماینونه چې د افغانستان خصوصا د ختیځو په جنوبي سیمو کې پیدا کیږي هغه ماینونه د ایران ساخت دي او په وار وار د افغانستان امنیتي ځواکونو دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مخالفینو سره د جنگ په وخت کې دوی داسې وسلې نیولې دي چې هغه د عراق دی په اصطلاح. نو زه فکر کوم چې د ایران مداخله په افغانستان کې ډېره صریح ده او دا یو واقعیت دی. متاسفانه د افغانستان حکومت په دې باندې توانېدلی نه ده چې
ایران سره د افغانستان در طول برنامه ما در همین موضوع صحبت داشتیم. خب در جنبه های مختلف مداخله ایران قسمی که میمونای ما صحبت داشتن و روشنی انداختن و ادعای در این مورد وجود داره، اما قسمی که شما میگین حکومت افغانستان در این مورد تا بال صراحت صحبت نکرده و بسیار محتاطانه عکس العمل داشته چندگاهی که این موضوع مطرح شده، اما ای که چگونه حکومت افغانستان میتونه از این مداخلات جلوگیری کنه در ارتباط یک پاسخ واضح و سریع هم وجود نداشته. اما اینجا نظر یک دو شنونده را براتون میخوانم و میشه که خانم دانش در مورد تبصره کنن. سردار ارغستانی میگن افغان های ما بدقسمت هستن به خاطر که همسایه های جنوبی و غربی ما که به اصطلاح ما را مسلمان میگویند که ما همه مسلمان و هم زبان و دارای فرهنگ مشترک هستیم، در 30 سال گذشته تحت همی شعار و همی نام همه دارایی های مادی و معنوی ما را از بین بردن. ناس پاکستان و ایران نام گرفتن در ادامه تبصرهشان. محمد قدیر هجران میگن حکومت افغانستان، دولت افغانستان نمیتونه که به طور واضح و سری مداخله ایران در امور خود قطع کنه، اما میتونه که کسایی را که عوامل ایران هستن یا به اصطلاح اونا از طرف ایران گماشته شدن تا ای که به طور غیر مستقیم در وضعیت به نفع ایران سوق بتن، میتونن که جلو اونا را بگیره. خانم دانش شما چی فکر میکنین؟
در این قسمت ما خدمت برادر عزیزم میخوام اشاره کنم که بدون شک یک موضوع دست افغانستان زیر سنگ آورده و ایست که وجود کتلهی افغانای ما در اونجا و ضعف مدیریت و ضعف یک سلسله مشکلاتی که در درون دستگاه حکومت ما و دولت ما موجود است. ما هنوز افغانستان در 10 سال 11 سال از موجودیت بیرونی ها نتونستیم استفاده از زمین خود داشته باشیم که زمینه های برگشت برای مهاجرین درست کنیم. ببینید یک موضوع بسیار ساده و همین لحظه میبینید که در یکی از اولسوالی های ایران تنها 200 نفر افغان منتظر اعدام شدن است و ببینید که این وقتا اعدام شدن افغان ها به کثرت امیال جریان داره که نفسی از این در حقیقت به صورت یک نوع اعمال فشار بالای دستگاه افغانستان هست که میتونه افغانستان ضعیف واقع بسازه و میتونه روحیه را کم پایین بره. اگر کمترین مثلا اگر مصلحت در کار نباشه، اگر مثلا بسیار مواردی است که افغانکای ما در اوجا میروند، برادرکای عزیز ما به خاطر به دست آوردن یک لقمنانی مثلا بارها معامله میشه از زبان افغان بیچاره در اوجا کی میشنوه و کار میکنه گناه را میکنه یک کسی و اینا را با معامله میشه و اینا را بدون شک خب چی موضوع صورت میگیره. یک موضوع نیست که موضوع دیگه میست که بدون شک کسایی که چنین موارد باید اینه در داخل افغانستان دست به چنین کارها میزنن فشار میشاره کردم. تلویزیون ها هستن، رسانه های صوتی تصویری و کتبی هستن، تحریری هستن که بسیار اینه دست به تبلیغات گسترده میزنن افغانستان در حالی که میبینم مداخله نظامی ایران و مداخله سیاسی ایران و من پیشتر اشاره کردم که باید سیاست شفاف و واضح موجود نیست. اگرم موجود میبود، اگرم چنین موارد در خور توجه میشد، باید منافع ملی تعریف میشد، جلوگیری میشد برای چنین تبلیغات. یعنی جلوی رسانه ها شبکه ها را گرفته میشد. متاسفانه خوب افغانستان هم تن به مصلحت می ته، از یک طرف شما در جریان هستین که ما با بحر را نداریم و راه های ترانزیتی ما بیشتر از این طرف قرضان تر میفته به افغانستان و اینا هم هر نوع سوء استفاده ای که دارن از افغان ها میگیرن.
سلامت و سردر ازیت من سره لدی چه اشاره وشو چه و ایران په ځینی عوامل لري په افغانستان کې دی غول لري د خپل نفوذ او مداخله لپاره کوشش کوي. زمنا دا راپورونه هم یو ورینه بلکې په زلون خبره شوې دي چې ایران د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو خصوصا طالبانو ته وسلې ورکوي، ماینونه ورکوي، نورې وسلې ورکوي. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ایران کله چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د طالبانو د رژیم مخالفت کوي، ولې له طالبانو سره ملاتړ کوي؟
ګورې دلته خو دوه مسلې دي. اوله کې خو یعنی دغه پښتنه چې آیا د ایران ټولې غوښتنې په افغانستان کې عملي شوي کنه، د سوي دا موضوع فکر کوم چې تر اوسه پورې هغه نه ده، یعنی واضح نه ده چې مثلا دغه په افغانستان کې هر څه د ایران خواه روان اوسیگی. گوری پا افغانستان که مخی بحث وسته چه تروس پوری ده افغانستان ملی گرده تعریف سوی ندی، زخبل دی نظر سر موافق نیمه. گوری افغانستان نن سبای اساسی قانون لدی، ده افغانستان پا اساسی قانون که طول هغا ارزختونه چاغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان په خپل د هیواد پایس باندې د افغانستان بقا او پایښت تضمینوي. دا ټول مسایل د افغانستان په اساسي قانون کې د افغانستان ارزښتونه دي. دغه ارزښتونه سره ایران په خپله موافق نه دی. همدا اوس ایران په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ مخه ونیسي. وګورئ په افغانستان کې مثلا که موږ وګورو هغه د ډیموکراتیک کوم ارزښتونه چې په افغانستان کې اوس حاکم دي، د افغانستان د اساسي قانون اکثر احکام، دا ټول هغه مسایل دي چې ایران نه غواړي چې د ده په ګاونډ کې دغسې یو هیواد واوسیږي چې بالاخره دغسې مسایل لکه د بیان ازادي او نور مسله نور ازادۍ چې دي د افغانستان اغیز وکړه په ایران کې خلک یعنی د خپل دغه حق غواړي. دغه مسله ده چې ایران له دې سره مخالفت کوي. بله مسله ده چې دغه مسله هغه سوله ګوري په افغانستان کې آغا خان هم کار کوي، یعنی د آغا خان په نوم هم یو بنسټ د فعالیت کوي. دلته د افغانستان خلک زه فکر نه کوم چې د خلکو د نوم سره د ستونزه ولري، که هغه امام خمینی وي، که آغا خان وي، که هغه د شیخ زاید په نوم هم افغانستان کې مرسته کوي، هر څوک مرسته کوي. اما مهمه دا ده چې په افغانستان کې د مرستو ډول او د مرستو هدف مهمه ده.
قیوم سروش د خط داریم. آقای سروش تشکر از اصولمندیتان، د خط تلفون با ما بودین. کار همی بنیادهای خیریه یا انجمنهای فرهنگی که فعال هستن و گفته میشه که تعداد زیادی از طرف ایران تمویل میشه، کار اینا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این به نفع جوان هاست؟ شما خودتون از طبقه جوان هستین و از نزدیک از فعالیت از این نهادها دیدن میکنین، یا این که فکر میکنین اینا هم ابزار یا وسیله نفوذ است؟
ببینین دو نکته باید در نظر بگیرین. اولی که اگر ما کدل رد بکنیم که هیچ مفیدیت یا اثر فرهنگی نداره، شاید بی‌انصافی باشه. به هر حال یک قسمت از اینا تلاش میکنن که جامعه ما رو باسواد کنن، بنابراین این قسمت کار از اینا رو نباید نظر بگیریم. اما در از اینا شما میدونین که تمام از نهادهای فرهنگی یا نهادهای بنام فرهنگی که در افغانستان هستن در واقع استراتژی کاملا مشخصی دارن که تلاش مونن به اساس او حرکت بکنن. به طور مثال کتابهایی که معرفی میشوند که خوانده شوند برای مسابقه معمولا کتابهایی که در راستای منافع ملی کشورهای همسایه یا کشور باشه که نهادها را معرفی میکنن، یا شخصیت ها ارزش سازی، شخصیت سازی و در واقع حساس سازی نسبت به سیاست ها یا در مورد واقعیت های اجتماعی طوری صورت میگیره که مطابق به خاص یک کشور باشه. ما نباید انتظار داشته باشیم، ببینید یک نکته رو میخوام به اصطلاح به صراحت بگم، ما نباید انتظار داشته باشیم که ایرانی ها یا پاکستانی ها نباید در کشور ما مداخله بکنن. اونا منافع ملیشان در این که کشور قدرتمندی داشته باشن تا هم افغانستان هم پاکستان و حتی تمام کشورهای همسایه خود از زیر تسلط داشته باشن. اما این ضعف کامل مدیریتی ساختار از دولت افغانستان، امنیت ملی افغانستان است که نمیتونه کنترل بکنه بر نهادهای فرهنگی که به نام فرهنگ یا ارزش‌های کشورهای بیگانه اینجا ترویج میکنه. نکته دوم که یک دوست ما در مورد کتاب ها گفتن، همسایه قبلا یا مهمان شما گفتن، ببینید علم میراث مشترک بشره. شما این کتاب فرق نمی‌کنه دری باشه، پشتو باشه یا انگلیسی باشه،
وقت وارد کشور میشه ما از اون استقبال میکنیم. اما بعضی از کتابهای هم ممکنه وجود داشته باشه که اینا فقط برای اهداف خاصی تشکیل مثلا نوشته شدن و برای تبلیغ بینش خاص در افغانستان پخش میشن. ما اگر قرار باشه اجازه بدیم که از سال روز خمینی در کابل تجلیل میشه، حتما با اجازه بدیم که از سال روز اسامه بن لادن یا گاندی یا هر رهبر سیاسی دیگه که ممکن است در افغانستان در بین نیروهای داخلی افغانستان حمایت داشته باشه هم تجلیل شود. نکته بعدی که معمولا خیلی مبحث صورت میگیره وقتی یک برنامه در ایران برگزار تلاشون هم به او سمتوسوی قومی یا مذهبی بیتن، اما واضح ترین گرد این که برای اونا برای هر کشور در دنیای مدر همه چیز تعیین کننده ایشان منافع ملیشان است. به قول داکتر اشرفانی که زمان میگفت هیچ کشوری نه دوست دائمی داره نه دشمن دائمی بلکه منافع دائمی داره. ایرانی ها از هر گروه از هر قوم از هر مذهبی که بتونن برای منافع ملی خود استفاده بکنن، نه تنها ایرانی ها پاکستانی ها حتما از اون استفاده خواهد کردن. اما این هوشیاری ما و دولت مردای ما و مردم ما خواه بود که اجازه ندهیم این سوی استفاده از دین باشه یا از فرهنگ ما باشه برای منافع بیگانگان صورت بگیره. هدف ما جوانایی بوده که احساس کردیم بگیم با تمام دشواری هایی که ممکن است احساس شدن در برابر نظام استخباراتی و مستبد خونخواری مثل ایران ممکنه داشته باشه که شهروندان خود رحم نمی کنند و به افغان ها به اونان مثل مثلا دور از شرافتشان به اون حیوان برخورد میکنند و بسیار نمیشه میکنند که حدودشان مثل حیوان ها به پارک ها ممنون. ما این نظام ها نمیخواییم و این نظام در افغانستان منفور است، مذموم است، خصیب کرده به اساس ما انتخابات برگزار کردیم، نظام منتخب داریم و از دولت خود بخواییم که اجازه نکنند بیگانگان
به شدید
در امور داخل ما مداخله
بکنه. بله، بسیار تشکر از شما آقای قیوم سروش که در خط تلفن از کابل با ما بود.
مخکی یو اوریدون که فکر کنم چه اختری سه بو ویلی چه ده خمینی ده کلین دل منزونو پر ارتباط ویلی چه وی نو ده غفرخان پاچاخان سیمینار ولی په کابل کې جوړیږي. دانش سه تاسو څه فکر کوئ چې دا دواړه شخصیتونه تاسو سره رقم سره پرتله کوئ؟
تشکر از شما. ما فکر میکنیم که بین آقای بین امام خمینی و خان عبدالغفارخان فرق وجود داره. خان عبدالغفارخان زمانی زی وقتی که فوت میکنه و خودش میگه که مرا در افغانستان در جلال آباد دفن بکنین، به این معنا که او هیچگاه خود یک پاکستانی نگفته بود و همیشه خود افغان میگفت و کسایی هم که از او به میراث مانده و اولادای از او تا بلان بر این میرزمند که ما افغان هستیم و در پیش ما خطی دیورنج و رسمیت نداشت. تا آدم که رسمیت نداره او طرف جای او کلش یا در حقیقت ما افغان هستیم، اونا هم افغان هستن. یا خطی فرضی که یک زمانی که 100 ساله گروگان گرفته بود و 100 ساله اجاره شده بود و بعد از اون فسخ شد و اینا، هنوز هم سر صدایی که بین افغانستان و پاکستان هست همین خط است، همین معضل است. و به این خاطر خان عبدالغفارخان افغان بوده نه یک پاکستانی. زمانی که اگر پاکستان میبوشید بدون شک ما او رو نمیپذیرفتیم، مثل که بسیار شخصیتای درون پاکستان هستن، مثل فاطمه جناح، مثل قائد اعظم علی جناح، اونا کاهی موضوع صحبت نشده ولی از عبدالغفارخان شده. عبدالغفارخان یک افغان است. فرق بین از او بین امام خمینی در این است. ما فکر میکنیم یک موضوع دومی که دوستان اشاره کردن در مورد کتاب ها، بدون شک دوستان اشاره کردن گفتم علم میراث فرهنگی بشر از فرق نمیکنه که زبان فارسی دری و در افغانستان هم هست و پشتو هم هست، دو تا زبان ملی است. مذهب جعفری و مذهب حنفی سنی در قطب قانون اساسی افغانستان رسمیت داره. بحثی ما شما بحث زبان و بحث مذهب نیست. آنچه که هست تأثیرات سیاسی، نفوذ سیاسی کشورها بالای افغانستان و بهره برداری سیاسی اینا از افغانستان است به هر عنوان. بله. تحت هر عنوانی که هست، هر مجرایی که هست.
تشکر خانم دانش.
ما راههای را کوشش میکنیم که راهها را ببندیم.
تشکر. و همچنان آخرین نظر برتان میخوام که از نجیب الله سعید اسم کرزی صاحب خودشان بکسای مملو از دلار را از ایران به افتخار میگه. و برنامه با پایان میرسه. از تمام میمونان برنامه داد اطلاع رهایی عضو مشران جرگه، عرب شاه چمتو، آریان یون عضو ولسی جرگه، اجمل حتمن کارشناس مسائل سیاسی و همچنان قیوم سروش هم تشکر.